مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سويزه بوريوال کاکړیم او تاسو د دې ورستي خبري خبرونه اوریدو تر بولم. په دې یو ساته خبرونه کې به اوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدو وروسته ویلي چې کابل ته د ملګرتوب پیغام راوړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا مهال د لیبیا په جګړه کې پرمختګ نه لیدل کیږي. او د دې ترڅنګ دوی نور ریپورټونه هم لرو، خو لومړی ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
لومړی مهم خبرونه، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د امن د عمل مرسته کوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی فوجیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې په فوجي مرکز باندې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی ته مالی مرستې ترلاسه نه شوې، نو په افغانستان کې به اویا لکه خلک د لوږې سره مخ شي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي د هر هغه عمل مرسته کوي چې مشري افغان حکومت کوي، او خبرداري ورکړه چې د بهر نه د افغان ستونزې د هوارولو حل ځلې نشي بریالی کېدی. د اے پی خبری اجانس ته یو راپور لمخانن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو اترو کې وزیر اعظم ګیلانی په دې خبره زور ورکړه چې په افغانستان کې د سیاسي استحکام لپاره باید د هیواد دننه نه حل ځلې وشي. وزیر اعظم ګیلانی نن د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د آی اس آی د مشر جنرال شجاع پاشا او نورو لوړپوړو چارواکو سره په یو ورځنی دوره کابل ته تللی دی. وزیر اعظم ګیلانی ولسمشر کرزی ته دا هم ویل چې پاکستان به د افغانستان سره په پوځي، استخباراتي او سیاسي میدانونو کې په شریکه کار کوي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان نړۍ ته دا خبره په ډاګه کړي چې دواړه هیوادونه خپلې معاملې هغه کې سیاسي دي او که د ترهګرۍ سره تړلې دي د هوارولو توان لري. په افغانستان کې په فوجي مرکز باندې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا برید نن سهار په جلال آباد کې په یو فوجي مرکز شو. دا مرکز افغان او اتحادي ځواکونه په ګډه استعمالوي. د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویان دولت نظری وای چې ځان مرګي برید کوونکو د افغان ځواکونو وردی اغوستي و، هم دا وجوا چې د فوجي مرکز ته په ننوتو کې بریالي شو. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای په وینا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې برید ذمہواری قبول کړې ده. په ټانک کې د فوجي چارواکو، پولیټیکل انتظامی او قبایلی مشرانو د محسودو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه یو جرګه وکړه. د سیمینا زمون خبريال سلام مسعود نور حال راکړي.
دا جرګه شد د مسعود کډوالو وزیرستان ته د واپس تاک د دریم مرحله چې کومه به د روان میاشتې په درشمه نیټه لګیا کېږي په براکش خبرې اترې وشوې. دولتي چارواکو او قبایلي مشرانو په دا لړک شې دا موقع د یو بل سره د ملاتړ لفظونه وکړل، خو په بل لوري مسعود کډول بیایي چې کوم کډول واپس تللی دي هغه هم خوشحال مطمئن نه دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. نیویارک میش سازمان وایي چې په مصراته خار باندې درې کلسټر بمونه چودېدلې دي. کلسټر بم څخه واړه واړه بمونه راوځي چې د ولسی وګړو لپاره ډېر خطرناک دي. په دې بم تر سلو زیاتو هیوادونو بندیز لګولې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې که دوی ته 250 میلیونه ډالره په بیړنۍ توګه ترلاسه نشي، نو یره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر اویا لکه زیات کسان له لوږې سره مخامخ کی. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د خوراک لکه مخ سره مخامخ کیدونکو کې به زیاتره ښځې او ماشومان وي. په افغانستان کې جګړې په خصوصي توګه په اوړي کې خوراک ته د لاسرسۍ مسله پیچلې کوي. د نړۍ د وتلو اقتصادي هیوادونو سازمان جی 20 ویلي چې دوی په راتلونکي کې د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په یو پلان سلا شوي دي. پلان د مالیه نړیوال سازمان IMF ته اجازه ورکړي چې هغه د نړۍ د وو وتلو اقتصادي هیوادونو تجارتي توازن د بجټ د کسر او د پورونو د کچې جاج اخستل شي. ملګرو ملتونو د عراق په یو کیمپ کې د ایرانی مخالفینو د وژنو په اړه د یوې خپلواکې پلټنې غږ کړی دی. د سازمان یو چارواکي نوی پیلی ویلي دا یو حقیقت ښکاري چې تېره اونۍ په اشرف نومي کیمپ کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شو. البته عراقي چارواکي وایي چې د امنیتي چارواکو لخوا ځایي بزګرانو ته د ځمکې بیرته ورکولو لپاره په شو عملیاتو کې 3 کسان ووژل شوي وو. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوس په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونې تر پایه را سره واست نو پر دې موضوعاتو به رپورټونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدو وروسته ویلي چې کابل ته د ملګرتوب پیغام راوړی دی. د شمالي وزیرستان د مسعود کډوال د ستنېدو دریم پړاو به د اپریل 30 نیټې څخه پیلېږي. د یاد سو کډوالو کورنیو یو کس وای
راونه میاشت په دشم تاریخ د مسجد کارډ بیا پورته لږی په علاقه شل پیرا امن نه دی. په وزیرستان ته تاک د پوره حکومت چکیم لفظینه کوي هغه نه پیرا کوي.
په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر روان دی خو ځینې شنونکي بیا اندېښنې هم لري.
د ټولو مشکل په افغانستان کې چې غرق مسله موجوده راغې د اعتمادي او فضا ده.
د سواد د منګلور د یو سکول نجونه وایي چې نه برېښنا لري نه اوبه لري او نه هم نورې اسانتیاوي.
اول کې خزم د سکول صحیح نه خراب شانت کو خو بیا طالبان هم دغه کو طالبان هم ته ډیر زیات تکلیف وو. اوس پکې د بجلی ډیر زیات مسله ده.
د دې ترڅنګ پر نورو نړیوالو او سیمیزو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له یو شمیر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره یو ځای نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې له اسلام آباد څخه کابل ته د ملګرتوب پیغام راوړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل په کابل کې له زبیر اجمن سره د دې خبر اترو د دې خبري غونډې په اړه خبري کړي او له هغه څخه یې پوښتلې دي چې دواړو مشرانو په خبري غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبري وکړي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو خبري کانفرنس کې له ولسمشر حامد کرزي سره وروسته له خبرو اترو برخه واخیستله. دواړو مشرانو د خپل مذاکراتو په اړه کې معلومات ورکړه. د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی هغوی چې ما د افغانستان خلکو ته د پاکستان د خلکو د دوستۍ پیغام راوړی ده او هغوی چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې له پروسې سره څخه ملاتړ کوي. هغه همداراز دا هم ویلي چې کوم ګډ کمیسیون پرېکړه شوې وه مخکې چې هغه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړېږي. د پاکستان له اړخه به په دغه کمیسیون کې دغه کوم غړي چې راځي هغه به لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي به هم په هغې کې شریک وي او د افغانستان جمهور رئیس هم هغو ته راغلاست ویلې. هغه ویلي چې دوی ورته ویلي چې په دغه کمیسیون کې به د پاکستان لوی درستیز او همداراز د استخباراتو د ادارې رئیس هم ګډون لري. او د ولسمشر کرزي ویلي چې د افغانستان لخوا به هم د دغه کمیسیون کې همداسې لوړپوړي چارواکي شاملېږي او په دې کې به د سولې ادارې شورا مشر برهان الدین رباني هم شامل وو.
تاسو کومشال راډیو ته دا وایست چې تر دغه خبرې وروسته چې یوسف رضا ګیلانی په کابل کې ویلي دي چې ما د ملګرتوب پیغام راوړی دی کابل ته او بیا دغه ډیره مهمه خبره چې د سولې د شورا لپاره به د پاکستان د پوځ مشر او د استخباراتو مشر دا به پکې په دغه کمیسیون کې او دوی به هم د کار کولو هڅه کوي چې دا سولې راولي. شنون کې دې ته په کوم سترګ ګوري؟
دا یو ډیر پرمختګ به وبلل شي په افغانستان کې. د افغانستان په رسنیو کې او د افغانستان د سیاسي کړو په منځ کې چې پاکستان دې ته حاضریږي چې د سولې په پروسې کې خپل ونډه دومره لوړ کړي چې هغه د پاوزو د استخباراتو رئیسان په هغې کې شامل شي، نو دا پرته له شکه هم د یو پرمختګ په نظر ورته کتل کېږي. ښایي داسې اندېښنې به هم موجودې له ځینو خلکو سره چې څرنګه کېدای شي د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان دومره پرمختګ او د هغو نه مخکې تګ به آیا د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته د اندېښنې وړ وي او که نه. یعنی هم مونږ دا ویلی شو چې ځینو خلکو ته کېدای شي دا پرمختګ معلوم شي، هم د دې تر څنګ دا یوه اندېښنه هم را پیدا کوي چې آیا د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان دومره پرمختګ به د سیمې له نورو هېوادونو ته اندېښنې په ځانګړې توګه هند ته کومه اندېښنه را پیدا نه کړي.
ژمن که تاسو اداره ته ووایاست چې په ټولیز ډول باندې د یوسف رضا ګیلانی دې سفر ته په کابل کې شونونکي د سیاسي چارو او د اقتصادي چارو او د نور د دفاعي چارو شونونکي ورته په کوم سترګه ګوري چې دا سفر د افغانستان او د پاکستان د ملګرتوب او یا هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ چې دا کړکیچ دی د دې د هواري څمرسته کولای شي که څنګه؟
سره کارپوهان دې ته ډېر په اهمیت باندې ګوري، ځکه چې په افغانستان کې اوس خاص شرایط رامنځته شوي دي چې په داسې شرایطو کې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سفر بے اہمیت نش کے دے افغانستان انتقال پر رسط تو میاشت کی پہلی کی اور بلی خواد امریکہ اللہ متحدہ ایالات اس طرح محال و استراتیجک ہم کارو یا نو صنعت ہم برابر شو دی چې هغه به هم په راتلونکو وختو کې هغه باندې موافقه وشي. نو په داسې شرایطو کې د پاکستان د صدر اعظم سفر ته ډېر اهمیت په سترګو باندې کتل کېږي. خو ځینې کارپوهان بیا په دې باور هم دي چې دغه سفر هم کېدای شي د پاکستان د مخکنیو چارواکو د سفرونو په شان یو سمبولیکه او نمایشي بڼه ولري او له دې نه اضافات اقدامات ونه شي، ځکه د پاکستاني چارواکو پخوا هم له افغانستان سره ژمنې کړې وې په بېلابېلو برخو کې، په د ترسره کولو په برخه کې بیا ډېر عملونه نه وکړي، هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې، هم د سوداګرو په د ستونزو په له منځه وړلو کې، هم په نورو مسایلو کې. نو داسې مختلف نظریات په دې اړه موجود دي، ځینې ورته خوشبین دي او مهم ورته بریښي دغه سفر، او خو ځینې بیا وایي چې نه، امکان لري دا یو نمایشي بڼه ولري لکه مخکیني سفرونه، ځکه چې هلته هم دا سفرونه شوي خو عملا کومه نتایج بیا نه دي راپرسېره.
په کابل کې زبیر ژمن و چې د پامیر ساحل هغه پښتنې جواب ولې چې د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او افغان ولسمشر حامد کرزی د خبري غونډې پاړوي. د ځینو کارپوهانو په وینا د افغانانو ترمنځ د باور کمی ډیره زیاته ده، سربیره پر دې چې د لویدیز په زړه کې په ورورو د افغان حکومت د دې ګام لپاره بدلون راغلی چې له طالبانو سره دې خبرې وسی، خو خبرې اترې کوونکي لا هم له رښتیا ډیر لري دي او دواړه خواوې له یو بل پښتنه کوي چې څه اراده لري. د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت درته ګلای از وړاندې کوي.
افغانستان کې طالبانو سره د روغې جوړې بهیر افغان ولسمشر حامد کرزی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی چې مهم پکې د باور کمی دی. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو له کبله طالبان شکمن دي چې د روغې جوړې بهیر به څنګه مخ په وړاندې ځي. بلخوا نړیوال مطبوعات وار په وار طالبانو سره د پټو رسمي مذاکراتو خبر ورکوي. عبدالحکیم مجاهد د اویا کسیزه د سولې عالی شورا غړی دی او له طالبانو سره یې تیر کال د خبرو اترو بهیر پیل کړی و. حکیم مجاهد چې د طالبانو په وخت کې د ملګرو ملتونو لپاره سفیر وو او په 2015 کال کې له کرزی سره شامل شوی وو، وای ځینې غیر رسمي رابطې طالبانو سره شوی دي. افغاني سرچینې وای چې طالبان د دې رابطو تصدیق کوي او غواړي چې کرزی حکومت سره رابطې بحال وساتي، خو په ولسی کچه د دې خبرو پخلی نه کوي ځکه چې د دوی عملیات او یووالی اغیزمن کیدی شي. افغاني سرچینې دا خبرې هم مشکوک ګرځي چې یو شمیر طالبان له حکومت سره ملاوېدو ته تیار دي. حکیم مجاهد په وروستیو کې د ترکی سرخار انقارا ته د سولې عالی شورا سره تللی وو، چېرته چې ترکی طالبانو ته په دې هېواد کې د سیاسي دفتر خلاصولو وړاندیز ورکړی وو. حکیم مجاهد وایي چې د امن راوستو کې د ټولو لوی خنډ د ټولو ګوندونو ترمنځ د اعتماد نشوالی دی.
د ټولو مشکل په افغانستان کې چې غرق مسله موجوده راغې دي، د اعتمادي یو فضا ده. تر اوسه پورې د بین الملل ټولنې او د وسلوال مخالفینو ترمنځ د بې اعتمادۍ یو لوی بحر و سین موجود ده د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ.
د سولي علي شورا یو بل غړي مولوی قائم الدین کشف د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګې ته وویل چې طالبانو سره رابطې ځینې حد پورې محدود دي. د سولي علي شورا په دې هلو ځلو کې ده چې دا بهیر له کامیابۍ سره مخامخ کړي او په دې کې نړیوال ټولنه هم شامل کړي. مولوی کشف زیاتوي چې د اعتماد د بحالۍ لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي چې طالبانو ته دا وښایي چې د حل لپاره دوی څومره سنجیده دي، خو ځینې سیاسي او لاجستیکي ستونزې هم لري. دا خبردارې مخې ته پروت دی، څنګه چې د طالبانو پخلاینې بهیر جوړونکي او د سولې عالی شورا مشر محمد معصوم ستانکزی کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د یو دیش کاله جګړه په شپږو میاشتو کې ختمول ممکن نه دي. دا د چیلنجونو ډک کار دی. ستانکزی د پورته شوي ګامونو په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تماسونه جریان لري، په دې برخه کې کافي اندازه هلې ځلې سوي دي. مختلف هیئتونه د مختلفو طریقو نه د هغو هم راغلي دي، موږ هم تللي دي او په دې باندې بحثونه روان دي. هغه وخت به دا خبره سړی واضح کړي چې خبرې یو سم رسمي چوکاټ ته ورولويږي او بالاخره بیا یو اگر نتیجه یې په لاس راځي هغه به سړی اعلان وکړي.
خو طالبان د افغان حکومت لخوا داسې اعلانونه ردوي. په ورستو کې طالبانو لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې د سولې عالی شورا مطلب د خلکو جیبونه ډکول دي. پخوانی طالبانو مشران دا دریز لري چې د اعتماد بحالۍ لپاره د کوټلې ګامونو ضرورت دی او باید د طالبانو مشر ملا عمر سره نیغ په نیغه خبرې وشي. ملګري ملتونه دي غیر جانبدار کردار ترسره کړي او مهم اروپکي مشرانو نمونه دي د بندیزونو لیست څخه ویستل شي. په یاد شوي ګامونو کې یو هم نشته چې په افغانستان کې پورته شوی وي. خو نړۍ بریدونه په هیواد کې دوام لري او د راپورونو تر مخه د طالبانو وسلوال حکومت ته سلامي کیږي. د ځینې میډیا راپورونو تر مخه په مزار شریف کې چې کوم طالبان حکومت سره شامل شوی دي، هغه ملیشا په 1990 کال کې طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه چې د بدمرغۍ نښه ده.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
ل جنوبی وزیرستان څخه د بیکورسو کډوالو بیرته ستنیدو دریم پړاو به د اپریل ل 30 منټې څخه پیلېږي. د پریکړه پروند د مسعود د مشرانو او پولیټیکل انتظامی چارواکو ترمنځ په یو جرګه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
تر ورځ پټانګ شه د امنیتی فورسز د پولیټیکل انتظامیات د چارواکو او قبایلی مشرانو ملکانو یو جرګا وشوه. په دا جرګا کې د مسعود کډوالو وزیرستان ته د واپس تګ د دریم مرحله چې کومه به د روانې میاشتې په درشمه نیټه لګیا کیږي په براکش خبره اترې وشوې. دولتي چارواکو او قبایلی مشرانو په دا لړک شه دا موکې د یو بل سره د ملاتړ لفظونه وکړل. خو په بل لوري یو مسعود کډول محبوب ویایي حکومت کا ڈول واپس تللی دی اغا ہاں خوشحال مطمئن نہ دی او دا ہاں چ التا خطرے ہشتا
خبر شوایا چ دراون میشت پ درشم تاریخ د مسجد کارڈ بیا پور تلاجی دا کارڈ و د سلی وزیرستان باروند د مولا خان سریتا چی تر چو پر چ مشتا پاتا دو پہلا کاش لیا پیرا امن نہ دای او وزیرستان تا تاک د پورا حکومت چ کیم لوزینا کوی اغا ان پیرا کوی حکیم خلق چت للای دای اغا ہاں خوشول نہ دی پہلا کاک ش تول کو رینڈنگ شوی دی د سیات او د شل د بے انتظامات نشتا پیړه چې په داسې حال شو د خلک څنګه درې می خطره هشته ده چې ورته په مزه کا شه ډیر خوندې بمینه هم موجود دي چې کیم د خلک د پوره نقصانې ثابت دی شي.
جو بل قبایلی مولانا حسام الدین زیاتوی چې وزیرستان د میش خپل وطن دی الته چې امن وی اطمینان وی بیا میش واپس تاګ ته تیار یو.
میش د وزیرستان نه چې کله هر غلی دلته واقعي چې د ټانک شه په د رسمین خان په ټول پاکستان شه هو متاثرین د وزیرستان ته تکلیف شته دی پریشانې هدي ملم نشتا کورین هم نشتا پتنجون شه پنڈی جی سوڑا گور مم تر کڑای دائی کلا همیشتا حکومت ہوئے جی توسے خپل وطن تا دریم استای مجو دریم طول مسید نا دشت گردی نا دشت گردی ملگری دی نا طول مسید خودکش تی نا دو خودکش ملگری دی میش دا غوڑی چی پا دا خپل وطن چی میش پا خپل آمن سرا پا وار زندگی تی رکی دی حکومت دا فرض دی تاک شده آمن رکو پا وزرستان شده آمن رکو میش دا حکومتی حکومتی میش دی
مشال ریڈیو چی پا دا لڑک شد دی فاتا ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتالٹی نائب ڈائریکٹر آسیب خان سارا رابطہ وکڑا اغوی وویل چې کوم کډوال واپس درومي اغوی د پاره د امداد ټول انتظامات شوی دي.
موږ چې کوم پلان جوړ کړی دی ساوث وزیرستان د پاره چې کوم داخله به کوشي او د جنگ جګړو ته وځي او نو دوی ته واپس تلو مرحله را ټول سورګه کې به ان شاء الله دی واپس روانيږي. چې کوم خلکو ته 15000 روپۍ نه میلاو شي هغه ته 15000 روپۍ میلاویږي. کوم کډی دی دغه رنگ به دیو اسس کیږي دیو سوه ملاتړ کیږي دیو ته سامان میلاویږي او د سامان کې چې تا کورونا وران شوی دی هغه ته بیل سامان میلاویږي. دینه علاوه ورته نفایز بسترې میټریسز وغیرہ شو یا سلندر شو ګیس دا هم میلاویږي.
مسعود کډوال چې د کوم شمیر دی وی اندازې په مطابق تر 15 لک پورې دی ویایي چې هغه ټول زونه چې د حکومت چارواکو د واپس تک د پاره د دوی سره کړی دی هغه د دوی سره په بشپړ تور وپالل شي. سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خبري اجانس اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا منلي چې په لیبیا کې جګړه کې دا مهال کوم پرمختګ نه دی سوی، خو د هیله څرګنده کړې ده چې د نیټو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې به ډیر ژر مرکز افی له واکه لری کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځې په برلین کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دوی به په لیبیا کې له یاغیانو یا حکومت مخالفینو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د نیټو عملیات په دې هیواد کې وغندل او د جګړو د دواړو ډلو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. هارون باچا پرې رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو صدر باراک اوباما منلی د لیبیا په جګړه کې دا مهال څه قسمه پرمختګ نه لیدل کیږي، ولی هیله ښودلې چې بالاخره بعد ائتلافي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې قذافي لواکا لری کړی شي. ښاغلی اوباما له اسوسییټډ پریس سره 13 ورځې په یو مرکه کې وویل چې هغه داسې فکر نه کوي چې ګوندې یوازې د 3 نویو پوځي عملیات به قذافي واک پرېښودو ته اړ باسي، ولی هوډ یې څرګند کړ چې په لیبیا کې د نه الود د زون د ټینګولو او دغلته د وسلو د رسولو د لارو د تړلو په ترڅ کې د قذافي رژیم تر ډیره کمزورې کړې ده. نوموړي د ناټو په اوسنیو عملیاتو د خوښۍ اظهار وکړ او تمه څرګنده کړه چې که موږ هم دغه رنګ د قذافي په ځواکونو د فشار په سیوا کولو له عامو وګړو څخه د دفاع خپل مشن پر مخ بوزو نو لرې نه ده چې قذافي یو خواته شي او موږ بریا بیا ومومو. د امریکایي صدر اوباما داوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې 13 ورځې هم د قذافي ځواکونو لخوا په مصراتا ښار د سلګونو توغندیو د ورولو خبرونه خپاره شول. بلې خواته د مومر قذافي لور عائشه قذافي 13 ورځې د لیبیا د پایتخت ترابلس په هغه سلورلارې کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه چې ویل کېږي 25 کاله گاهو د امریکایي ځواکونو لخوا په نخه کړل شوی و چې په ترڅ کې د عائشه وړه خور هم وژل شوې وه. د قذافي د ګوخه کېدو خبره ټولو لیبیایانو ته د توهین په معنا ده. قذافي په لیبیا کې نه بلکې د لیبیایانو په زړونو کې اوسیږي. په ورته وخت کې بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د جرمنی په پایتخت برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هغوی د لیبیا د یاغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي چې مرستې ورسره ترسره
کړي.
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري، دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي. په دې ډېر هم بحث وشو چې څرنګه به دغه مرستې په ښه توګه ورسول شي او څوک به په دغه لړ کې څه کول وغواړي. نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې د ناټو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا یاغیانو سره د مالی مرستو کولو سربیره هغوی ته د هغو سیمو څخه د تیلو د پلورلو په لارو سمولو هم غور وکړل چې دا مهال یې ګیري کړي دي. بل پلو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف هم په برلین کې د ناټو او روسیا د کونسل تر غونډې وروسته خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا پروانو پوځي عملیاتو سخت ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا د لیبیا د کشالې حل په سمدستي توګه د اوربند په عملي کولو مخالف ډلې خبرو ته اماده کول دي. هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د لیبیا د حالاتو په اړه په خبره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د واکمن معمر قذافي ځواکونو پر داسې سیمو کلستر بومونه غورځولي دي چیرې چې عام خلک ژوند کوي. د دې مقالې غټه کې ل دې دمې ورسته اوریدلای شئ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
ورسپانه نیویارک ټایمز د عیني شاهدونو ژوندۍ پاتوسو خلکو او موجودو نشو له حواله لیکي چې د مامر کزافی پلوی ځواکونه د مصرتي د شار پر هغو سیمو چې عام خلک پکې میش دي د کلستر بمونو په ګډون هغه درنې وسلې کاروي چې پنړی کې په پراخه کچا پرې بندیز دي. ورسپانه لیکي د داسې وسلو کارول د برتانیا او فرانس د هغه دلیل اهمیت نور هم زیاتوي چې اتحادي ځواکونو ته پکار ده چې د ولسی خلکو د ژغورنې په خاطر د مامر کزافی پر پلوي ځواکونو بریدونه زیات کړي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې کله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه تپوس وسو، نو هغه په مصرته کې د کلستر بمونو او نور داسې وسلې په کارول کېدو نه و خبره، خو وی ویل د کرنل قذافی او د هغه ځواکونه چې کوم څه کوي هغه زما لپاره حیرانوونکي نه دي. ورسپانه لیکي په نیویارک کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ په مصرته کې د کلستر بمونو د کارول کېدو پخلای کړی دی او د مومر کزافی له حکومت څخه غوښتي دي چې د داسې وسلې له کارولو څخه د ډډه وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې یوازې کلستر بمونه هغه وسله نه ده چې بې له ښه او بد کتلو یې کارول کېدو شار له خطر سره مخامخ کړی دی، بلکې پر دې سیمه د تیری پنجشنبې په ورځ داسې توغندي غورځول شوي وو چې ګریډز نومیږي او پر کورونو، کوڅو او د جومات پر دیوال لګېدلی وو. ورسپانه لیکي چې ګریډز هغه توغندی دی چې تر 9 فوټه لږ زیات اوږدوالی لري او د سوویت یونین په وخت کې د دې لپاره تیار شوی وو چې د جګړې پر وخت د توغندوي چاودنو په مرسته یوه سیمه له مخالفینو څخه خلاصه کړي. نیویارک ټایمز د عیني شاهدونو او ژوندیو پاتوسو کسانو له خولې لیکي چې یو ګریډ توغندي 8 تنه پر یو ځای وژلی وو. ورسپانه لیکي یو توغندی د کسر احمد نومي په سیمه کې پر داسې ځای وغورځول سو چیرې چې خلک د خوراک لپاره په کتارونو کې ولاړو. په دې پیښه کې یو شمیر داسې کسان ووژل سو چې خوراک ته په تمه وو. نیویارک ټایمز لیکي کلستر بمونه په سپین کې تیار شوي وو او له تیارېدو سمدستي وروسته پرې بندیز لګېدلی وو، خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې د مامر کزافی ځواکونو دا وسله څه ډول ترلاسه کړې ده. د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه یا G20 د نړۍ د اوو شو اقتصاد لرونکو هیوادونو د اقتصادي پالیسیو کره کتنه کول غواړي. د رایټرز خبري اجانس د ریپورت غټه کې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د رایټرز خبري اجانس د یو ریپورت تر مخه د جی شل یا د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به د نړۍ د وو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو اقتصادي پالیسیانې او سیستمونو ته کتنه وکړي او په داسې لارو چارو به غور وکړي چې په نړۍ کې په راتلونکي کې د 2009 او 2009 کال په شان اقتصادي زوړ مخنیوي وشي. په دې هیوادونو کې امریکا، چین، جاپان، جرمني، برتانیا، فرانس او هند شامل دي. په رپورت کې راغلی چې د امریکا حکومت به په اقتصادي پالیسیو کې د بدلون په ترڅ کې د راتلونکو 12 کلونو په دوران کې 4 ټریلیون ډالر کم کړي او په پیسېدارو خلکو باندې ټیکسونه زیات او خپل لګښتونه راټیټ کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پیسو ورکولو نړیوال صندوق یا IMF شک څرګندوي چې امریکا به تر 2013 کال پورې خپل هغه هدف ته ونه رسیږي چې غواړي خپل بودیجوي تاوان کم کړي. همداراز امریکا دا اعلان هم کړی چې تر 2015 کال پورې به خپل بودیجوي نقصان 2.5% کموي. د رایټرز په وینا امریکا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له ټولنې غواړي چې چین په دې قانع کړي چې تر ډیره په خپل کور کې تولید شوو شیانو تکیه وکړي. دا کار به د امریکا د تجارت د پراخېدو لپاره ښه وي. چین په یاد شو وو هیوادونو کې او د نړۍ په کچا دوهم لوی اقتصاد لرونکي هیواد دی چې جی شل هیوادونه ترې په خپل اقتصادي پالیسیو کې د بدلون غوښتنه کوي. د رایټرز د رپورت لمخې امریکا په چین تور لګی چې خپل کرنسی یا پیسې د امریکا د ډالر په وړاندې بې ارزښت ساتلی، ګټه ډیره کوي او لګښت کم دی. د چین دا کار د امریکې د سوداګرۍ په زیان تمامېږي. چین د دې خبرې په جواب کې وایي چې په قرار قرار به د خپلو پیسو ارزښت لوړوي. د جی شل هیوادونو ټولنه له جاپان هم غواړي چې خپل اقتصادي سیستم دې کتنې ته وړاندې کړي. جاپان ویلي چې دوی ځکه په دې خبره سلا دي چې دا د چین لپاره یو مثال جوړ شي او هغوی هم کتنې ته غاړه کې دي. د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه له برتانیا، جرمني، فرانس او هند څخه هم غواړي چې خپل اقتصادي سیستم او اوږدمهاله بجټ دې کتنې ته وړاندې کړي. د رایټرز خبري ایجنسی په رپورت کې د هند په اړه ویل شوی چې دوی که څه هم د چین په پرتله لا هم په دې نه دي توانېدلي چې خپل خلک له غریبۍ وباسي، خو دې هیواد په دې وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی او په راتلونکو څو کلونو کې یې اقتصاد لا نور هم په تیزۍ سره مخ په وړاندې روانېدای شي.
په پېښور کې 5:30 بجې سوی دی. شاهین بونیرای درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د امن د پروسې مرسته کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلی د کرنل قذافی پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. د محسودو کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به د روانې میاشتې د 1:30 نیټې نه پیل کیږي او ملګرو ملتونو ویلي که دوی ته مالی مرستې ترلاسه نه شوې نو په افغانستان کې به اویا لکه خلک د لوږې سره مخ شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې شاهین بونیری وړاندې کاوه. امریکایي ورځپاڼې دی نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د کندهار ولایت د پولیسو مشر خان محمد مجاهد د وژنې پلټنې پیل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دا لومړی ځل نه دی چې د دې ولایت د پولیسو مشر وژل کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دوه پولیس مشران د اورپکو د بریدونو ښکار شوي دي. خان محمد مجاهد تیره ورځ د یو ځانمرګي برید پر مهال ووژل سو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې له ګلایا څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل مقاله د افغانستان قندهار ولایت د پولیسو مشر خان محمد مجاهد د وژنې په اړه لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې خان محمد د ارګنداب ولسوالۍ او د شرویانو په ضد جګړه کې هم برخه اخیستې وه. خان محمد ته په افغانستان کې ډېر په درنه سترګه قتل کېدل او د دې نه وړاندې دوه ځله ځان وژونکي بریدونه هم پرې شوي وو. ورځپاڼې د قندهار ولایت د والي ویان زلمی ایوبي د خولي په مقاله کې لیکي چې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو جامې اچولې وي او پولیسو سر دفتر ته په اسانه رانوتو کې بریالي شوي. ځانمرګي برید کوونکي په دې انتظار و چې کله خان محمد د خپل دفتر راوځي او چې کله د پولیسو مشر راووتو نو خپل ځان یې بارودي موادو سره والوزولو. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د دې نه وړاندې د قندهار ولایت دوه پولیسو مشران وژل شوي دي، لومبه په 2015 کال او دویم په 2009 کال کې. د کندهار ولایت مرستیال والی د فروری په میاشت کې وژل شوی و. همدغه شان تیر کال د ولایت دوه مرستیال خاروالان او د کلتوري او د اطلاعاتو ادارې چارواکي هم وژل شوی وو. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د خان محمد د وژنې خبر ټول له خفګان سره مخامخ کړل. حاجی اغا لالی چې قبایلي مشر دی او هغه طالبانو سره په خبرو تور بهیر کې هم شامل دی چې وسله وغورځي، وای خان محمد د کندهار لپاره ډیر مفید و ځکه وژل شو. ورسپانه د اغا لالی د خولی په مقاله کې زیاتوي چې د خان محمد په ټولنه کې ډیر زیات اثر وو او هغه په قندهار کې هر څوک پیژاندو، شپه ورځ کار کولو او د هغه وژنه د ولایت لپاره ډیر زیات تاوان دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو بل پخوانی فوزي جرنل نور الحق علومی د خولی په مقاله کې لیکي چې اورپکو د خان محمد وژنې سره دوه پیغامونه ورکړل. لومبه دا چې اورپکو له خپل صلاحیت او قوت وښودلو او دویم دا چې د حکومت کمزوري په ګوته کړل چې د خپل ولس حفاظت هم نشي کولی. ورسپانه د علومی د خولې په مقاله کې زیاتوي چې قندهار کې بډې رشوتونو حکومت له چیلنجونو سره مخامخ کړی دی او نشي کولی چې د ولس حفاظت یقیني کړي. د پولیسو سر دفتر ته ننوتو لپاره اورپکو رشوت ورکړی وو ځکه دوی په دې برید کې بریالي شو. مقاله په پای کې نیویارک ټایمز لیکي چې د خان محمد د وژنې پلټنې پیل شوې دي.
د سواد د منګلور په سیمه کې یو سکول دی چې شاوخوا 800 زده کوونکي پکې زده کړې ترسره کوي. د دې سکول انجونه وایي چې نه برېښنا لري، نه اوبه لري او نه هم نورې اسانتیاوې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سکول ته ورغلی او د دې سکول د زده کوونکو پر ستونزو باندې دا رپورټ راستولی.
د سوات منګلور سیمه چې د منګوري نه 8 کیلومتر لری نورخاته طرف ته یو لوی کلی دی. د منګلور ټوله آبادی د ډیر زرو نه سیوا ده. د آبادی لپاره د جنکو یو هایر سیکنډری سکول دی چې پکې دا وخت سکم 800 ماشومان د 12 جمعات پورې سبق وایي. د دې سکول ودانی تیر جنگونو کې طالبانو وسلوالو تباه کړی وه. اوس په ارضي توګه مقامي تنظیم اس آر اس پی او د پاکستان پوز بیا جوړه کړې ده. ولې دغه کې زده کوونکي د یو شمېر مسلو څخه مخ دي چې پکې لوی مسلې دغه سکول کې د بجلی نشوالی د زده کوونکو لپاره ساينس لیبرټری او کتابخانه هم شامل ده. دغه سکول کې یو څو زده کوونکو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم دې مليحه عثمان جی دلته کې مونږ ته صرف د بجلی ضرورت ډیر زیات او د اوبو راتم ډیر زیات ضرورت دی. بجلی د لاسه زمونږ لیپ هم بند دی او زمونږ سر پر بیټری کې سامان هم نشته. ساينس ډیر زیات سر دلته کې زمونږ سره ورته پلی گراؤنډ د دې د پاره هم دغه کول پکار دی چې مونږ گیم هر کمپټیشن کې مونږ لکټي سوالو چې مونږ مخکې شو. مونږ له پکار دی چې مونږ لکه ډیر زیات مخکې شو د نور ملکونو نه. دغه مونږ صحیح دغه والو چې په هر څه کې کمپټیشن کې په هر څه کې مونږ مخکې شو.
زمانم کلاس 10th سټوډنټ یم. اول کې خزم دا سکول صحیح نه خراب شانتی کو خو بیا طالبان هم دغه کو طالبان هم ته ډیر زیات تکلیف وو. خو بیا چې په جانم له سکول جوړ کو خو اوس پکې د بجلی ډیر زیات مسله ده او یو دا ګاډی کې چې سکول ته راځو روډونو ډیر مسله ده. روډونه ټول خراب دي او بجلی رات نشته. اوبه هم ډیر دغه دی چچا نه ډیر په ګرمۍ کې په چا باندې چلون کیږي او کمپیوټر لیبز هم بند دي. لایبرری په سکول کې نشته او لیبرټریز دا دغه هم ډیر کم دي. زموږ په ایکسپریمنټس کې کم دي نه اس ار سب کې ډیر کم دي.
په دې سکول کې په یو کمره کې اتیا جنکۍ سبق وایي چې ترې دغه زده کوونکي د لوی مشکلاتو څخه مخ دي. د شپږم جمعات یوې ماشومې په دغه اړه وویل.
زما نوم رباب دی. زه په شپږم کلاس کې سبق وایم. دلته کلاسونه کم دي او ډکسونه پکې نشته. موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. موږ ډېر تنګ ناست یو. موږ ته د اوبو تکلیف دی. د بجلی یاد تکلیف دی. چې کار لیکو صحیح نه شروع کوي. زه تنګ یو. دغه زه تنګ موږ صحیح کار نه شروع کوي. په مخه راند غلطي کېده.
دغه سکول پرنسپل مریم بی بی وایي چې دې سکول کې د 12 جمعات پورې زده کوونکي سبق وایي او دې زده کوونکو ته یوې غیر سرکاري ادارې کمپیوټر هم ورکړی دی. ولې د بجلی نشوالی د وجې د کمپیوټر لیبرټری بند ده. د دې ترڅنګ د یو شمېر مسلو سره دوی مخامخ دي.
نو بجلی زموږ په دې هغه ترانسفارمر ا د څنګه موږ راغلی ترانسفارمر خراب شوی دی او د هغه لپاره موږ بار بار چیټې کو خپل ریډیو ته هم کړی دی او ایکسین ته هم شوی دی. خو هغه به کې یو ته بل چیټې کې خو لا دې صبر پینه ده شوی او زموږ سره دومره نشته سورس چې موږ خپل نه باندې دا خپل باندې کو. نو موږ دا غواړو چې دا ټیک شي ځکه چې بجلی دی په وجه نشته دي څخه ولونه دا وبر ازي ماشومان اسکي هغه سره زموږ ضرورتونه پوره کیږي. پلسونه دي 700 تا نه باو واړه دي کنه. نو هغه خدا وګ نه پوره کولی شي. دا باتھروم نه دا ټول نه غند دي او دا څخه بس کله شي په وجه باندې دا مرزونه پیلاويږي. نو موږ غواړو چې موږ دا زموږ دا ترانسفارمر زرته زر ټیک شي او موږ ته صفاو براشي چې واړه دا بس کې دي را سیات باندې خراب اثر پرې نه وزي. دې پوجا او بل زمو کتابونه لایبرری خو سره نشته. انا بوکس دی لایبرری بوکس نشته او ساينس سامان چې دی او کم تلک بالکل نیل برابر دی.
د بجلی نشوالی په اړه کله چې د وابډا مقامی افسر نذیر احمد سره رابطه وکړه شو نو هغه ویل چې دغه سکول ترانسفارمر خراب دی او دغه ذمہواری د متعلقه ډپارټمنټ یعنی محکمه تعلیم ده. ولې د محکمه تعلیم چارواکي وایي چې وابډا محکمه 1.5 لک روپۍ د بجلی بیا بحالولو لپاره غواړي او په الحال دوی سره دغه رقم نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
درنو اردوونکو اوس یوې بلې موضوع ته مو پام راګرځوم. د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی لار له 8 کلونو څخه راځي خراب ده او خلک شکایت کوي چې دوی په دې لار کې لستون سره مخامخ دي. دا هغه لار ده چې د بلوچستان صوبې ټول سبزیانی او نور څه له پنجاب پورې وړل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ تیار کړی. راځي چې په ګډه واورو.
د بلوچستان او پنجاب صوبې ترمنځ لوی لار یا نېشنل های وې لتیرو 8 کلو څخه سخت خراب ده او د خلکو په وینا دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا لار لکوټي او لورلای څخه تیر شوې او د پنجاب تر ډیره غازی خان پورې غزیدلې ده. یو مسافر چې پر دې لارې سفر کولو له مشال سره په دغه حق له خپلې ستونزې صدا سي شریک کړي.
جلال خان، دا درشم دی دړي دی هر وخت باران وسی ګاډیان ولیاړي د شپوش په ولیاړي درې ورځې باندې په شپوش په ولیاړي ټیم ډیر اخی د 2 غنټو سفر دی 5 غنټې ټیم اخی سواران د پاره مشکلات دی.
یو ډرایور محمد اعظم چې هر ورځ پر دې لارې سفر کوي راته وویل چې له دې لارې څخه دوی ډېر په تکلیف دي، خو فریاد یې څوک نه اوري. دی زیاتوي
روډ دون خراب دی، روډیان پرتې دي، کچې دي، پلونه کچا دي، گاڑی روشن دی، یار جوړ سو دی، بیا بیرته ما سو دی، راغه باندې باوجود دوی پیسې واخی کار نه کی، نور نو گاڑیان در په در دي، سواریان در په در دي، مور در په در ټیرونه ختم دي.
د لورلای د سبزی منډی کارکونکو محمد یوسف بیا وایي چې دوی کله خپل میوه او سبزی پنجاب ته وړي نو د لارې لوجی له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي.
په دې باندې خو خاص کر د لورلای کم د دغه سې د فروټ منډیان د پر سره دغه سې یا سبزی سې خو ډېر مشکلات مسافر خو بیا هم کله ژو په سیټ لاړ سي، لیکن ټیم ډیر واخی او سبزی سې د سبزی خرابوږي، مسافر به بیا هم ځان ورسي. موږ حکومت سې کم حکومت کمزورې کاغذ ته حکومت کمزورې نو د روډ وختي جوړ کړی.
کله چې مو د خلکو د غستونزي د نېشنل های وی اتارټي بلوچستان ډایرکټر میر حسن بلوس مخې ته کشیش دی، نو د په دغه کله و مشال ته وویل
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو
گورا اول خبر دادا چل مک سره د فنڈ ډیره کمی ده، چل وجی کارونه دری دل دی او مک پر دې کار نه شو کولای. لدی سره د امن امان ستونزه هم شته، خو پر دې برسیره زمونږ هڅه دادا چې دا ستونزه واره کړو. دا به درته وایم چې دغه راپور مو پلاننګ کمیشن اف پاکستان ته لګلای دی چې څه وخت مونږ د فنڈ جاری شي مونږ پر دې کار شروع وکړو.
ریلیز ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے.
خلګو د خپلو خبرو پر مهال زیاته ک چې حکومت د بلوچستان او پنجاب صوبې ترمنځ پرتا د لوی لار جوړ کړي، نو دا به د دوی په وینا د بلوچستان د خلګو او صوبې د پاره د پرمختګ یو زیری راوړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
که پښتو وای مشال رادیو ور
اوز زو نوشار ته. د نوشار په جنوب کې پروت د زیارت کاکا صاحب د کلی واحد سکول داسې دی چې هلته حکومت که د یولسم او دولسم کلاسونه شروع کړل، خو په دغه سکول کې له تیرو دوو کالو راهیسې د استادانو کمی دی او طالب علمان یا زده کوونکي هلته له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه دا رپورټ دراوروي.
د نوخار ضلع سویلتا پغرائز سیمه کې پروت د زیارت کاکا صاحب کلی واحد سرکاری هاي سکول ته د نن نه دوه کاله پیلا صوبایي حکومت د هایر سیکنډري سکول درجه خو ورکا او هلته کې د یولسم او دولسم کلاسونه هم شروع کو، خو تر اوسه پورې په دغه سکول کې نه د ساينس سبق خودلو د پاره استاد شته او نه د انګلیش. د تیرو دوه کالونه د دې سکول هډ ماسټر هم نشته دی. د اووم او اتم جماعت طالب علمان تر اوسه پورې پزمکه کینی او سبق وای که یو طرف ته د لسم او دولسم جماعت طالب علمانو ته سبق خودلو د پاره استادان نشته، نو بل طرف ته د اووم او اتم جماعتونو طالب علمان ګیله کوي چې کوم استادان په دې سکول کې دي هغوی هم سبقونه نه خای. سلمان علی شاه چې په دې سکول کې د یولسم جماعت طالب علم دی مشال لیډیو توای
پخوا یو کال پہلا دو کال پہلا دلته کی پورا ٹیچرانو او چې کوم دے دا ساينس او د ټول انګلیش او اردو هر څه کوم سبجیکټ دی سپیشلیست ټول سپیشلیست وو، مګر اوس چې کوم دے زمون په وخت کې یو کال پہلا دا ټول ټیچران چې د آس پاس علاقو نه دی ځان لنډی ته ترانسفر کو.
شیراز خان د دې سکول یو بل طالب علم صدا ګیله لري.
موږ سکول کې داسې خټی ټیچران نشته، نه ساينس مضامین سشته ټیچران او نه انګلیش د اردو دی مضمون ټیچران نشته. زمون سکول بلډینګ حالات دوم نخنی دی او زه په ځای کمرې خراب دي.
انور گل چې د ووم جماعت طالب علم دی وای
سری زیات کا کاسی سکول کې ما مون ته ډېرې مسلې یو هو مو سکول کې فرنیچر نشته او یو مو استاد سره صحیح کار نه کوي په ځمکه کې.
د نوخا ضلع ایډیو اشتیاق خان وای چې صوبائی حکومت نوی برتیانې شروع کړي دي او په سکولونو کې بعد د استادانو کمی زر تر زره پوره کړی شي.
اصل کې مسله دا چې اوس پروموشن اوس شروع کړه دا چونکې کسانو مطلب دی چې هر لړۍ پوسټونه خوشته خو زمونږ د دې وجه نه شوي چې د ډېر وخت نه پاکستان یا څوک پکې ترانسفر شوي څوک پکې مدلی د دې وجه نه داخلي شو چې لکه اوس هم دا اٹھارہ تا کسان پروموټ شو کم از کم په پرایویشن گورنمنٹ مور دین 100 کسان دي په تر 132 سوره دي راغه ځای په ځای ایڈجسٹ شو دا پوسټونه دې طرف
زیارت کاکا صاحب د هایر سیکنډری سکول طالب علمان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سکول کې د استادانو کمی زر تر زره پوره کړی شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو خلق له اوږدې مودې راهیسې هلته په موجود نظام اف سی آر کې د بدلون غوښتنه کوي، خو تر اوسه پکې څه بدلون نه دی راغلی. دا چې په دې اړه د قبایلی سیمو خلق، کارپوهان او چارواکي څه نظر لري، د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې به واورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو باندې د 1901 راهیسې اف سی آر یا فرنټیر کرائمز ریګولیشن په نوم نظام نافذ دی. قبایل وایي چې دوی د دغه نظام تر لاندې د ملک د نورو برخو د خلکو په شان برابر انساني حقوق او سیاسي ازادۍ نه لري. د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ملک په اعلی عدالتونو کې لکه های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل حق نه لري، او بیا په خاصه توګه باندې د اف سی آر د 24مې مادې تر لاندې د یو ملزم په سر کې غونډه قبیله نیول کیږي. د اف سی آر نظام په حق لباندې د خیبر قبایلی سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وای:
مانم سعد الله فیرز سعد خل اوسیدونکو، دا بس ظلم قانون دی، ځنګل قانون دی، زیاتی قانون دی، کار دی زمو نظر کې کېدای شي ختم کړئ.
زما نوم دی خطاب شینوار، خوګا خیلی ما او ما اتلس میاشت جیل اف سی آر د لاسه تیر کړای وای. اتلس میاشت دغه شای دی، دکان ما بند او ډیر سخت تکلیف راته، ګرمي وا څنګه نو وسایل نو وشره نو. حکومت دا مطالبه کوم چې دی کې چینج راشي.
د اف سی آر نظام په حق لباندې یو قانون پوه ایډوکیټ کوبیس صدا سي نظر وړاندې کوي:
په ټول دنیا کې هم داسې قانون نشته چې جرم یو کس وکا او په ګیرانی ولکه بل یو کس. نو علاقائی ذمہ داری خو ټیک ده چې هر یو کس مطلب یو ذمہ واری جوړه کی چې هغه په علاقه کې داسې خبره وي چې هغه په هلته جرم کوي، هغه څه دفاع وکا، دام په علاقه علاقائی ذمہ داری کې راځي. خو دې سره سره که داسې یو جرم یا یو شی اوسی چې یو کس ته خبر هم نه وي او په هغه باندې مطلب دا چې هغه رونیولی شي او هغه اغله سزا ورکولای کیږي، نو به سره نه متفق یو او نه د فارټی ټول عوام دي سره متفق دي.
موجوده حکومت څنګه کولای شي چې په اف سی آر کې بدلونونه راولي؟ په دې اړه د قبایلی چارو کارپوه ایډوکیټ لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
نو په پارلیمنت کې یو معمولی اکټ دو کرخې یا څلور کرخې چې وړاندې شي، نو په هغې باندې موږ ته انساني حقوق ملاوېدای شي او په موږ د فاټه نه فاټه کېدای شو، موږ په صوبه کې حق لرلی شو. هغه چینج ته سره دست د پاکستان ادارې او اسټابلیشمنت تیار نه.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تیر کال د اګست د میاشتې په 14مه نیټه باندې په اف سی آر کې د بدلونونو او قبایلو ته د سیاسي ازادۍ ورکولو اعلان کړی و، خو لا تر دې دمې عملي نه کړی شو. په دې اعلان باندې د عمل نه کولو د علت په هکله مو چې کله د باجوړ قبایلي سیمې نه د کامی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي او واکمن ګوند پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي ایم این ای اخونزاده چټان نو پوښتنه تل ندوی صدا سے رائے پری راکڑا
سیار خاتمہ دا دا پاکستان کی پسپارتی جو منشوری ہوئی سبب دا دی بی دا شہید مکرمی بی نظر بطو دا قبائلی عوام سا وعدہ وا وہ جزا دا چی بلی موجودہ وقت کی پا قبائلوں کی یو اپریشن شروع دے دا آگے وہ جنہ دا سکیو دے کی پور سے سپاغی بانی تحقوزات کی لاغوی وینا دا چی منتا پا قبائلوں کی یو متحد دا قوم پا کار دے او کې دي شي که تاسو اف سی آر کې اصلاحات وکړو په دې باندې قوم ډیوایډ شي. خو موږ دا خبره کوو چې دا یو غلطه خبره ده، په دې کې حقیقت نشته. دی ټول قبایل دا غواړي چې په اف سی آر کې کوم چې یو ظالمانه نظام دی په دې کې اصلاحات وشي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر چې د قبایلی سیمو د پاره د پاکستان ولسمشر نیخ پنیغا نمائنده وی، وایي چې دوی به ډیر زر په قبایلی سیمو کې اصلاحات راولي. په دې اړه نوموړی وایي:
یره زبا خیال چې زموږ طرف نه خوار سره تیار دي او ان شاء الله کېدې شي چې دا خوشخبری ډیر زر تاسو ووره او موږ دا غواړو چې د قبایلی علاقې دا خلک چې کم دي، کم محروم ہے جدید آگے ازالہ اوشی اور زر تذرا دا پاکستان دا نور ترقی یافتہ علاقوں پشانتے چلے قومی داغ کے معاملاتو کې دی عزت زر شمولیتو کې
قبایلی ولسوای چې موجوده حکومت تی دوی سره په دې سیمو کې د اصلاحاتو او په FCR کې د بدلونونو په اړه کړې ژمنې پوره کړې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان ټانک بنو او لکه مرمت په سیمو کې موبایل ټلیفونونو له شاوخوا یو نیم کال وروسته کار پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا په سویلي سیمو ډیره اسماعیل خان ټانک لکه مروت او بنو کښې د مبیبره او نلیدلیو خطرو له مخې د یو نیم کال راسې په موبایل فون پابندي لګېدلې وه. په ډیره اسماعیل خان کښې دا پابندي 13 ورځ لرې کړی شوه، خو په بنو لکه مروت او ټانک کښې لیا بدستور جاري ده. د موبایل فونه بندش پورته کولی په بره کښې د ډیره اسماعیل خان ضلعي موبایل یونین مشر حق نواز وزیر د خوښۍ په دا رنګ اظهار کوي.
کول نہ موبائل نہ بند وی دا نن خلوص والا میز پدا بند ڈر خوشو دی پ میز بن نن دی عید رز دو دے زکا سے دے میز و غصا و دی گندرون لزر نور جوانون دے روزگار شے دی او دا یورو دی بیا خپل روزگار بن لگیا شی خدای دا او کو سے بیا چیر با نشی.
دا موبائل فون بندش دا سیمه خبریالون ہا دا اڑی کو سرا مخمخ کڑی ہو دا ڈر اسماعیل خان پہ جندل خبریال سید اللہ مروا دا بندش ختم ول نے قبرغی بولی اور سرا دا خواستہ کہ چھے آئندہ دے دا سے پابندائی نہ پرہیز و ستلائی شی.
یقیناً دا یو ڈیرا خوشحالی خبر دا چھے موبائل نہ خلاص تل موبائل نن دنیا چھے دا سے حیثیت تا دا سے ضرورت تا چھے چرنگا دے بل چھے دا سے ضروری شے وی دے جون سرا تڑل ہے آغا حیثیت دے موبائل ہم دا دخ سرا اخال کو تدیر زیاد تکلیف ہو سا پورے خصوصاً صحافیانو تدیر زیاد تکلیف ہو مرد میڈیا سرا تڑلی خالق یو مرد روزانہ ہر وقت ہر سڑی سرا رابطی ضرورت وی خود دخ موبائل لگو جانا مرد زیاد تکلیف ہو خدای دی وکی چی دا دائمی پور اخلاصی بیا دی بندش تا خبر نسیس لارا
دی انجمن تاجران صدر شاہ عالم ویائی چی دی موبائل بندش دی دوی تجارات ہاں وزا باوان چی پابندی لرشوا دی میش تجارات با بیا فعال شی
ای موبائل چی کیما مسئلہ میشتا جوڑا شی ہو دی ہر ساڑی دی موبائل بندش پا وجہ بنا دری دری چلور سر اللہ کری پی دی نقصان وش دکا چا مساری سر ساری رابطہ کی جنا چی مو ساڑی پچار شی ڈیخانا زرا مکتب سر چا موٹر کے سدر مجھے مو 1500 پیٹرول لگی جی اغه سره چې موبایل یا موبایل د ستی وختي تور باندې مل والله شاخ پر خبره زور سره کړای په دوی په درې په دمو تقریبا ټول مسله ان شاء الله دی خان کو امن دی د موبایل په وجه مش کاروبار غراو شي او د میشتو تقریبا نو ژوند درلم.
مشال ریډیو په داسل ساک شه چې په ډیر اسماعیل خان شه د پښتون خواري زرو پولیس سپرنټندنت امان الله خان سره رابطه وکړه اغه وویل موبایل
چې کوم سرویس بند وو دا چې کوم وزیرستان او په دې اس پاس علاقې کې لینډ اډرس سچویشن ټیک نو نو هغه اوس چې حالات ان شاء الله ټیک شه او دا موبایل خلاص شو دا به دغسې بدستور خلاص وي او موږ کوشش کوو چې دلته بدستور دغسې امن جوړ شي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د موبایل فون په خلاصون خلک خوشحال خو د بنو لکه مروت او ټانک اوسېدونکي خپه دي چې د دې فیصلې په وخت دوی ولې ویر کړای شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې اوزو کراچی ته او هلته په کراچی کې د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو چې پښتانه کنه یوازې په کراچی کې د ټریفیک او نور کاروبار سره تړلې دي، نو هلته پښتانه په هوټلونو کې هم لوی لاس لري. یعنی د کراچی د ښار چاینکی هوټلونه او د ډوډۍ خوړلو هوټلونه د پښتنو دي، او دا چې دا هوټلونه په کوم څه مشهور دي د ظفر کریمی په دې ریپورت کې به واورو.
کراچی ګوټ ګوټ کې د چایو د هوټلونو نه علاوه د کړایانو هوټلونه هم زیاتره د پښتنو دي. دغه هوټلونو کې غوښه د پښتنو په روایتي طریقه په کړایانو کې په داسې هنر وریته کیږي چې نه یوازې پښتانه یې په شوق سره خوري بلکې د نورو قومونو خلک هم اوس ورسره عادي شوي دي.
زما نوم نصیر احمد دی، زه دلته جی مینیجر یم. دلته چې دی موږ سره لکه کوم د پښتنو دغه دی کانی دی یعنی لنډ کوتل مشهور کړی دا لګر پښتنو خو دې اکثریت ډېر دی خو لګر دا پنجابیان شو دا شو اردو سپیکنګ والا دا خلک هم راځي ټول فیملی هم راځي مونږ ته لمو سره کړی چې دا مټن کړی او پسو خو چې کوم دا دومبا دا مشهور دا ډېر چلی ته مزه چې دا لګر دا کړی چې دا کړی نه دا لري کې بیا خو نه کوي کراچی کې چې دې زموږ لګر څو پښتنو نه دی وټلې ټول ماشاءالله خو ترکه کې دا خو دا کې دي
د دې کړیانو په خون کې عبد الله جان وای چې دا ته کلونو را هسي د بيزي د غوخي د ورې ته کولو په هنر پوه دی
دا ډېر نظمنګ چې دی د بکری غوخي راځي خدای نور خلک هم چې پنجابین دي کنه د اډونه ډېر ور کوي دا کدی به مخ کې دا شی ډېر نه خوړم وز دی د خوراک ډېر شروع کړي دي خلکو لکه دا لم چا نه خوړم هغه وز ډېر خوري لنډ کوتل کړای چې کوم ده ټماټر والا کم ټماټر والا دا لنډ کوتل کړای دي دا ډېر چيليږي موږ سره
هوټل تر اغلی خلک وای چې څوک یو ځل دغه کړایان وخوري نظرې پسخیږي چې دویم ځل هم دلته راشي
معلومه خلیل الرحمن ده او اډر موږ ورکړی موږ ناس انتظار ته پلمبر باندې او ماشاءالله ډېر خر وړي دلته
امید عبد الله خان کا کړ دې میلمانه راځي د کوټی نه یا د لاهور نه پنجابیان زموږ دوستان کاروباري لیول باندې نو زموږ ټیکانه ده خې غوخه پخې غوخه صفای د مارکیټ نه کم خپسونه غلي اغه اخلي دی وجنه موږ راځو کلیجی سوچا کلیجی راکې صاحب غو خوراکي مقتدې دی غوخه پته ده چې دا خلک صحیح شی ور یار انتظار مو کم اس کم په کون ګنټه انتظار کو دی اوس مې درې سیخه کلیجی خوړې دی نه پس مو اوس کړای خو مخام د مال موسم صحیح ده سمندر هوا لګي خسټ تازه دی بس دا مخام منځ نفس دا ټیبلان دا سیټ کې خلک راځي موسم خوري
د کړایانو د هوټلونو د شناس ماندلاندې داسې برابر کړی شوی وي چې د لرګو د تختو د پاسه سره قالینونه هوار کړی شوی وي او په هر تخت څو دانې بالښتونه هم د ډډې وهلو لپاره پراته وي هوټل تر اغلی میلمانه وایي چې د کړایانو د دې هوټلونو د ناستې دا اندازې ډیر خوخیږي
زمانوم نعمت الله ده زه د کوټې نه دلته خپل د بزنس په سره راغلی ډانډي والاندې نو کله کله چې موږ ډوډۍ خورو نو بیا موږ دلې راځو چې میلمانه په دې باندې چې خود د بهر ځای دی مطلب ټول هغه زموږ د پښتنو چې کوم رسم او رواج د خپل بلوچستان دی او دلته خپل دغه دنه په ټوله کراچۍ کې کراچۍ خو مطلب ډیره پیچده شهرونه دي په دې کې چې کوم هوټل دي په هغه کې خاص کرکې انګریزي سیستم دغه دی او بیا دلته کانه پینه چې د زموږ د پښتانه او د دوی د کلچر چې کومه کانه ده دوی مساله ډیره استعمالوي پښتون چې دغه مساله لږ استعمالوي زیاتره په کورو کې نه نو دلته چې کومه دغه خاص هغه کانه موږ ته ملاویږي چې کومه موږ ته په پښتو کې ملاویږي نو هغه کانه په دې باندې خلک ډیره خوشاله دلته په صلاح ده خبره ده چې د دې وجه په دې باندې ده چې همومن په خوراک کې کوم په چکناټ چې کیږي شیرنی زیاتې پکړای کی خوان دادا چې پدی کې چکناټ ډیر ده دا چکناټ چې ده د دې وجه ز خلک کړی ډیر خوش
داسې هوټلونو ته تلون کې خلک وای چې کراچۍ کې داسې هوټلونو ته پراتلو دوی ته نه یوازې روایتي او خواږه خوراکونه ملويږي بلکې د هوټلونو په کتوې د وطن مینه ماتيږي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
نن اوردون کو تاسو مشال ریډیو او ریاو تر دې د موډان د مو له کراچي څخه د ظفر کریمی ریپورت اورید چې د خوړو پاړه او په کراچي کې د پښتنو کموټلونه دي هغه په کوم څه مشهور دي شاهین بنیرا استودیو ته راورسېدې راځي چې د خبرونو لنډیز وورو
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویری پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د امن د عمل مرسته کوي د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د کرنل قذافی فوجان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالي د محسودو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به د روانه میاشتې د 13 منټې نه پیل کیږي او ملګرو ملتونو ویلي د دوی ته مالی مرستې ترلاسه نشي نو په افغانستان کې به اویا لکه خلک د لوږې سره مخ شي
د درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې ورستۍ غړې په ورستۍ شیبو کې مل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز واوریده. له همدې سره د نن ورځې د دینه ساته خبرونو د پای غړې د پای شیبو تر رسیدلیو. ز بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او خبريالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړو. سبب بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. هر ځای چې یاست خوش خوشاله او بریالي اوسئ.